रेडियो د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر کار پرې شود. د طالبانو یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبري. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر پلانې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ نن په بهرنیو خبرونو کې اورو چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده، او پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. د اعدام سوي کس د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و، او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی و.
بله، مخکې تر دې چې بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوی مشر هغه څرګندونې چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی دی وغندلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوی مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي، او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنگ د ختمول په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب ژغیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات سوی، او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو پر اساس عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوو نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیات پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته د وښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر دا مال څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له دای سره یو ځای سوی عملیات کړي، او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمیر نور مهمات ترې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې د نیول سو موادو څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی نن رسنۍ ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی، او زیاته کړی چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه شي. په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې له لس څخه تر 15 افغانۍ پورې لوړوالی راغلی، او خلکو یې په اړه شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل سوي، او شاوخوا 330 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغان قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکې تر 15 زیات کسانو له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د کمیټې د چارواکو په وینا دغو ډلو منځنی آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تیرېدو 13 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وجلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومیده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ کې نن د سهار پس پیدو زنده سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید د 14 کلن و او په توقيف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی وو، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د عمر په قتل کې د تورنیدو پر مهال تر 40 کال زیات وو. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوال بشري حقوقو د فعالانو د انتقاد لقبله د حسین اعدام سش کال څلور ځلې ځنډول سوی وو. حسین د کشمیر وګړی وو او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زندۍ کړل سو. د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې اورو. هغې روسي سیاستوالې چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن وویل چې د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د لاسلیک سوي یوه فرمان له مخې له دې مخکې چې ماریا ګایدار ته د اوکراین پاسپورټ ورکړل سي د اوکراین تابعیت ورکړل سو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل شکاشویلی چې اوس د اوکراین د اوډیسا سیمې والي دی میرمن ګایدار د خپلې مرستیالې په توګه اعلان کړه. درویشت کلنه ماریا ګایدار د روسیې د نیویمې لسیزې د ولسمشر بوریس یلسن د وختو د صدر اعظم او اصلاح غوښتونکي یوګور ګایدار لور ده. ماریا ګایدار د روسیې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوټین له سختو منتقدینو څخه بلل کیږي. د تاجکستان او قرقیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرقیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرقیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیگ مرادوف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت ډیر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پیښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرقیزستان د کوکتاش کلي او اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلی ته د اوبو د بهیر مخه ونیوله چې په پایله کې تاجکانو لاریون پیل کړ. د کوکتاش او چورکو کلیو شاوخوا 1500 اوسیدونکي پرون له پولیس سره راټول سول او پر یو بل یې ډبرې ویشتل پیل کړل. د دې نښتې له کبله کورونو ته زیان رسېدلی او خلک پکښې ټپیان سوي دي. قرغیز او تاجک سرحدي پولیسو وروسته وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په وروستیو میاشتو کې د قرغیزستان او تاجکستان او د قرغیزستان او ازبکستان پر پولو له هغه وروسته وضعیت ترنګلی سوی دی چې د اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نښتې وسوې. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وی، د تودوخې لوړ درجه 15.19. په کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. هرات آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.22. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.24. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.24. غزنی آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.12. بامیان آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.9. او په بدخشان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.12.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په دوام مو د طالبانو له یوې غونډې خبرو.
وغونی سي حضرت وغونی سي وغونی سي رمزه
د مولا منصور د مخالف ډلې له یو مشر مولا عبدالمنان نیازی سره هم شخیدلی یو.
اکثریت مسولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزاد هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
د طالبانو د همدې اختلافاتو موضوع مو د سیاسي چارو لوی وڅیړونکو احمد شاه سپر سره شریحه کړي.
د طالبانو اختلاف سره موجوده ځینې غواړي چې د سولې لپاره مذاکرات تر سره کړي. کملا محمد حسن رحماني چې د خپل بیان کې وویل
په دې یو ساعته خبري مجله کې مو د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په لاره کې لشته خنډونو خبرو.
اساسي مسائل پات دی د وطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسائل حل.
د همدې ستونزو سربیره پاکستان وایي چې په لنډ وخت کې به د دې پایپ لاین د جوړېدو کارونه پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر کار پریښود. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملاً په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا محمد عمر د مړینې مسله پټه ساتلې ده خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوریا په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته یې خپره کړې ویلي چې ما پرېکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پرېکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2014 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پرېکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوی خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې دې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پرېکړې چې د مولا عمر مړینې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یو مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغه ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښیي، د تبلیغاتو په ترڅ کې د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړي ښکاري چې په یوه میداني کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلانوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لورې د تایید د غږونو تر څنګ ډیر داسې غږونه هم اوریدل کېږي چې د دې اعلان تایید تر پوښتنې لاندې راولي.
وغني سي يا رامز
د طالبانو د نوی مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هغه د ځان په ګټه بللې او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لورته د ځینو کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلې ښې مخ ته لاړې شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپل لومړني صوتي پیغام کې د دوه خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د دوی د قطر د دفتر مشر کار پرې شي دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د طیب اغا د خبره تر دې دمه نشي تاییدولی. د طالبانو د همدې اختلافاتو مسله د طالبانو له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره رضوان مراد شریکه کړې ده. دغه مرکه سره ور
نه دا خبره غلطه ده. دا یو پروپاګاندا دی. د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی محمد یعقوب فعلاً تقریبا ګڼه مخکې او ځای کې د ډیر علماو په مخ کې جلسه وکړله، هغه ته تقریر وکړلې.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، زیاتو قمندانانو او زیاتو مشرانو، او څنګه چې تاسو هم ویلي دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرۍ پر ځای راسي. دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه، موږ هیڅ خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب دې پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې د اوسنۍ ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواڅه شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دي. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کمی خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې، هغه هم سوء استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او په شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدې دي. هر څوک په خپل ځای کې په خپل کورونو کې په خپل مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفاده کوي. دا وسه به تونه غواړي د خلکو څخه بعضی ځای کې څه خړې پیښې شوې په دغه باندې چې خلکو ته درېدلې دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو، د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو څخه، د تعزیتي مجالسو څخه، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوي. نو په دې اساس موږ د نوي اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړل چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه چې مجاهدینو په باندې کې څه مشکل رانشي.
نیازی صاحب، د قطر د دفتر څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې سید طیب اغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده. له هغه نه خبر یاست د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جمله څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وګوري چې طیب آغا چې کوم مضمون لیکلی دی هغه سوال د ټول ملت، د افغانستان ملت او خصوصا د مجاهدینو سره دا موجود دی.
آیا کدا اختلافات هم د سي دوام مو کې د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟
مسله ډیره اسانه ده، ډیره ساده ده. مې مره ټول مجاهدین ته منصور صاحب دلا ده کدا نور اندولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دوه د پخوانی ترخی تجربې چې کومندانانو یا جادي مشران په فلسفي لیل درسونه عبرتونه اخیستي دي او دا هغه خلک دي چې په دې پیږي چې یو مسلمان وینه کنه که تری سره ټول دنیا چې وجلې دي په دې دغه باندې عمل لري. دغه وسنی موجوده کوم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دوی مجلس هم دایرېدو په حال کې دی. کله چې په دا دوه ورځ کې دا غټ مجلس علما و جوړ شي نو دا موضوع ان شاء الله ډیر اسانه ډیر ساده ده. د دوی د منصور صاحب د خواځه هم تقریبا دا شي اشاره دا غلي دي چې زه هر خبرې ته تیار یم، زه د انډیوالانو جوړجاړي ته غاړه ایږدم. زما دا امید افتاده چې دا ټول انډیوالان خپل خواهشاتو او د شخصي مفاداتو یا درمادیاتو پیسي او ټول علماء ته څنګه د افغانستان ټول علماء دي او د دین سره خوږی دي او د خدای سره بیردونکي خلک دي هغه به ان شاء الله دغه فیصله وکړي چې ټول مسلمانانو د پاره د افغانستان مسلمانانو د پاره اسلامي امارت د پاره په ګټي هغه به ان شاء الله د ټول اختلافات ژر حل کړي.
د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې چې پلسه وي دغه پروسه به پر مخ لاړ شي یا تاسو به ورسره به دریز غوړه کوي کڅنګ؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د دازموز موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. موږ علماء چې موږ دغه شی غټه مسلې چې هغه را حل کولای شي زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولی شي. موږ بیا د دې علماو څخه د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو څخه نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو پیدا کولای شو که موږ پیدا کولای هغه وخت به ان شاء الله بیا دغه دپاره تصمیم ونیول.
د افغان طالبانو استازي عبدالمنان نیازی د مرکې په پیل کې هغه راپور رد کړ چې د مولا محمد عمر پر زوی حمله شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 99920350 او بل شمیره د 0800-822-555 او همدا د طالبانو د اختلاف مسله د ازادي راډیو له لارې له موږ سره شریکه کړئ او خپل نظر راته ووایست. خو تر په روسیو کې د طالبانو یو مشر لکه ملا حسن ازادي راډیو ته ویلي و چې نوی شورا به جوړوي او د مشر پایس د ملا منصور اعلان دا او د ملګرو ته د منلو نه دی. د طالبانو نورو یو شمیر نورو مشرانو هم ورته خبره کړې وه. په کندهار کې مې د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر سره د ټلیفون له لارې شیبه مخکې د همدې اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د اختلافاتو اصلي علت د ملا محمد عمر د مړینې اعلان دی که وار له مخه د اختلافاتو ته زمینه برابره شوې.
د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر د پخوا څخه هم جګړه روانه وه، خصوصا د هغه وخت څخه چې ملا محمد عمر د دوی له منځه څخه غایب و. کله چې د ملا محمد عمر مرګ اعلان شو نو دوی سره راپورته شول او اوس یو شی څرګند دی، هغه دا دی چې د طالبانو په منځ کې ډېر قوي او عمیق اختلاف موجود دی. نشم سرګنجیږي مثلا د ملا محمد حسن رحماني وینا چې یا مرکه چې د ازادي رادیو سره نشر سوله او یا د سیتیب هغه استعفا چې دا د خطر د دفتر مسؤول و لوړ موقف یې درلودی، او هم پرون ورځ په پاکستان د کویټې په ښار کې د پښتون آباد په کلي کې یو برخور هم سره سعودي چې هغه کې یو کاسو دوه کاسه د زاګاردان څخه د دوی زخمیان شوي هم دي.
سپر سب کڅه هم په کوټه کې د طالبانو ترمنځ د برخورد خبري آزاد سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي، خو له لوی سره کده طالبانو اختلاف تر راشو په لندمحال موده کې به د دې تاثیر د افغانستان پر وضعیت سوي او په وژمهاله به تاثیر سوي کپلندو تشریح کړئ لطفا.
په وروستي وختو کې د پاکستان د تعهداتو پر اساس د افغانستان خلکو او دولت یو امیدوارۍ د سولې په باره کې پیدا سول، خلک خوش کړل چې طالبان د مذاکرو میز ته حاضر شول، د افغان دولت سره مذاکرې شروع کړې، خصوصا دوم پړاو ته خلک ډېر امیدوار وو چې ګونج وکولی شي دا دوم پړاو کې اوربند منځته راشي. خو په هر ترتیب د ملا محمد عمر د مړینې اعلان په داسې حالت کې چې یو شپه او دوه شپې مذاکرات ته پاته وو، او بیا د نوي مشر انتابه د خوا څخه د سولې مذاکرات ردول او هغه د دشمن تبلیغات بلل او یا جهاد ته ادامه ورکول، دا د خلکو د مایوسۍ سبب ګرځېدلې. خلک ډېر کرکه دي خبرو ته ګوري، د خلکو امیدونه د خاورو خاګا شوي دي. حد اقل په اوس مرحله کې زه داسې فکر کوم چې د طالبانو پر دغه مسله اختلاف سره موجود دی، ځینې غواړي چې سوله د سولې لپاره مذاکرات تر سره شي لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل، ځینې بیا غواړي چې د سولې مذاکرات تر سره نه شي. زه فکر کوم چې تر یو وخته پورې به دا مذاکرات وځندول شي.
تاسو ویل سي ملا حسن د دې پلوي کوي سي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته ولاړې سي. همدارس د دوی وبل مشر مولا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته ورته خبره کړې و چې به نوې شورا جوړو او بیا به له غلاري د سولې خبرې مخته یوسو. تاسو په باور د مولا حسن ډله پیاوړې ده د طالبانو په منځ کې او کنه د مولا منصور سي د سولې د خبرو پلوینه کوي؟
زه زدا فکر کوم چې اوس خو په د نظامی برخه کې ملا منصور په کمانډانانو کې ډیر فعال دی. هغه گروپ چې د نیازی صاحب او د ملا محمد استانه خونو د رهبری په ساته کې نفوذ لري ډیر لري، ولې داسې هم نه ده لکه ملا منصور صاحب چې د سولې پر ضد د جګړې د دوام شعار ورکوي. ممکن دا شعار هم تاکتیکي بڼه ولري، اما په جبهاتو کې چې موږ سره معلومیږي ډېر خلک د سولې پلویان دي. نو دا بهر که د پاکستان علاقه مندي موجوده وي او د افغانستان د خلکو اراده وي، د دې مخه نشي نیول کېدلی. امکان لري د سولې پروسه چټکه سي.
احمد شاه سپر مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تشکر ستاسو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجی رادیو د دې خبری مجلې په دې برخه کې به ټلیفونونو ته مخ کړو. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او نظر را سره شریک کړي. بلې،
سلام علیکم. ورځان څنګه جوړې؟ په خیر.
مننه. لطفا په لاندو باندې څه وخت ډیر کم دی، خپل نظر.
تشکر. ما الانګول یم د غور د ولایت خبرې کوم. دا خبرې چې چوکۍ ته یا منصور عبدالله یا د ملا محمد عمره خان سویږي، دا ولې نه سره جوړیږي؟ دا به چې ایران یې هم سل په سل کې دا خبر ردوم چې د ملا محمد عمره خان پر دې حمله سوی دی. زه دا خبر ردوم. دلته موږ معلومات لرو، موږ تلیفونونه ورسره لرو.
مننه. ستاسو نظر هم واخیست، وخت کم دی، د بل اوریدونکو نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما نظر دا دی چې د طالبانو تر مابعد اختلاف ورځ په ورځ ساعت په ساعت کېږي. او هغه دی د قطر د دفتر مشر صاحب هغه هم استعفا وکړله. که دوی دغه خپل اختلافات په ډېر سره حل نه کړي، تاسو ته د اطمینان در کوم چې د طالبانو تحریک به وپاشل شي او له بی نه به لاړ شي.
مننه. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اورېدونکو څرګندونې هم راواخلو. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اورېدونکو ټلیفون واخلو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به مو د لغمان د قومي مشرانو او مخورو لدی پریکړه خبر کو چې د کوکنارو کر په خپل ولایت کې نه پریشتي.
دا دولت نو لور د خارجي موساتو لخوا له وختنه دا چې لغمان د لپاره او کافي پروژې هغه کې چې زمونږ ټول ځوانان بیروزګار دي.
په کابل کې مو د مور د شیدو د ورکړې نړیواله ورځ نن ولمانځل شوه.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده.
په کابل کې مو د افغان ډاکټرانو لوی بریالي عملیات هم خبر وو چې دوه سره نشته ماشومان بیل کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په عراق د سرطان د ناروغي ل زیاتې دوه خبر وو او سپورتي خبرونه هم لرو. لا ساجي رډو سره وسه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې اس ام اسونه به اوس سره ولولو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي، فکر نه کوم چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دې مثبته نتیجه ولري. یو بل اوریدونکي لیکلي، د طالبانو په منځ کې اختلافات دومره نسته لکه څنګه چې تبلیغات کیږي. عبدالمنان له روزګان څخه لیکلي دي، د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته، حتی په روزګان کې دغه اختلافات محسوس دي. هدایت له زابل لیکلي دي، که منصور د سولې پلوي ونه کړي د افغانستان وضعیت به بیا خراب شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د طالبانو د مشر پر زوی باندې په کوټه کې ډزې شوې دي. البته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په وینا، البته د دوی یو مشر ملا عبدالمنان یزید خبره رد کړه چې د طالبانو د مشر پخوانی مشر ملا عمر اخوند پر زوی باندې ډز شوی دی او یا هغه چرته زخمی شوی او یا مړ شوی دی. رحیم الله مقدس بیا لیکي په راست ولس مس کې د طالبانو ورونو څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ډیر ژر حل کړي او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکو عبدالمنان لغمان څخه پر راست ولس مس کې لیکلي دي چې طالبان ژر تر ژر سولې ونکړي نور به هم د په وینا حالت بدتر شي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري په دې خبری مجله کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لملالي بشیر څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تیرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. افغان حکومت د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د زیانمنو سویو ملکي او نظامي کسانو له کورنیو سره مالي مرسته وکړه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې د په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن سوی و. د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و. تاجک چارواکی وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله یې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي په وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې محکمې ته وړاندې سول. هغې روسي سیاستوالی چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. او د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي.
زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شي. اوس هم سپورتي خبرونه سره اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم د سلورم داور منتخب سیالي د لاسو ټیمونو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون مرسیال عبدالصبور عزیزینن ازادي رادیو ته ویل په دغه سیالي کې د کابل لوبغاړو په ګډون د هیواد له نه ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړي، خو د بلخ د باسکټبال ټیم د ځینو ستونزو له امله په دغه سیالي کې ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي به په کابل کې یو اونۍ دوام وکړي. د عزیزي په خبره د دغه سیالیو په پای کې د باسکټبال د ملي ټیم لپاره اتلس لوبغاړي او د باسکټبال د ځوانانو د ټیم لپاره شپاړس لوبغاړي غوره کیږي. د کابل ښار د ختیځ او لویدیځ زون د رسمي پانکریشن سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. دغه فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د سلو لوبغاړو له ډلې نه 150 غوره لوبغاړي د ختیځ او لویدیځ زون د ټیمونو لپاره انتخاب شوي دي. د کابل د ختیځ او لویدیځ زون د پانکریشن سیالۍ د روژې په میاشت کې ترسره شوې وي. ښاغلی نور سیار وایي چې د کابل د منتخب ټیم سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په وو زونونو کې د شپږ 50 لوبغاړو په ګډون سره پیلېږي. او د ریال مادرید ټیم دوه تنه غوره لوبغاړي کریستیان رونالدو او کریم بنزما د جرمنی په اودی سیالۍ کې ګډون کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویب سایټ د معلوماتو له مخې پرتګالی رونالدو د ملا د درد او فرانسوي لوبغاړی بنزما د پښې د درد له امله نشي کولی په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. خو د دغه ټیم غوره لوبغاړي هاریو اماکیکو کاسیلا ګول پیکر پی پی دفاع او ګریت بیل په دغو سیالیو کې ګډون کوي.
ل مرزی احمد زی څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. ووس په داسې رادیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دې برخه کې پاکستان ته مخ کړو. ل طبي افتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې ورستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې یو 33 کسان وژلي او اتر اټوله کو زیات کې اغیزمن کړی دي. دوی وایي چې دوه سیلابونو تر ټولو زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې وژلي چې شمیر 950 تنو ته رسیږي او همدار سیلاب په دې ایالت کې ګڼ شمیر کلیو او کورونو ته زیان اړولی دی. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
له طبیعي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو طوفاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالي او ځاني زیان په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونو زره خلک اغیزمن کړي دي. دغه ادارې د دوشنبه پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په څلور ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 133 کسان وژلي او تر 300 زیات اغیزمن کړي دي. د دغه راپور لمخې لتیر سور زوري سي پر لپسې بارانو سیلا په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات نه 50 په پنجاب ایالت کې 22 بلوچستان کې لاس او په پاکستانی کشمیر کې 22 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلی او نږدې 3000 کورونه اغیزمن کړي چې ډېر د خیبر پختونخوا کلی او کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځانی زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولې. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي او د چترال په ګډون په نورو اغیزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چترال کې بنیادی طور ډېر تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته لوی تباهي شوی ده. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ډی ایم ای ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا د کم فلډ لیول دی، هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاری کوي. دغشان د ټولو صوبې موږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
له طبیعي افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، د پاکستان په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندوی کمپونه جوړ کړي چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بېلابېلې مرستې ورکول کېږي. سګنوی سیلابونو په پاکستان کې پر ځانیو مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی او په بېلابېلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورته چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیون زیات بې کوره شوي وو.
اوبو ضایعات بے اندازے زیادتی او متاسفانہ متاسفانہ دغه ټول
سره بلګرو کیزیستم نه کله کله وایي چې بلګرو پنځو سم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبتای نه.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. همدارنګه د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. لومړی به ورشو عراق ته. د عراق د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارسانی وایي چې کوردان باید د سنجار شار او شاوخوا سیمو کنټرول وساتي. د ویل دي چې د سنجار شار نیمه برخه او ځینې نورې سیمې اوس هم د داعش څخه د دریز ډلې په کنټرول کې دي. بارسانی له داعش څخه د یزیدیانو سره د بد چلند دغه چاخیستو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالی بشیر څخه.
د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال وېدې سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کوردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش له خوا د سنجار د نیول کېدو د کلیز پر مهال وویل، موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کوردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان ارسول چې غرونو ته وتښتي. بارزانی وویل، ما د کوردانو له سیمه ییز حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې ځانګړې اداره جوړه کړي او زه به د عراق له حکومت غوښتنه وکړم چې سنجار د دغه ایالت مرکز کړي. سنجار د سوریه پولې ته نږدې پروت دی او د هغو درو ولایاتو د منل سوي پولې څخه د باندې دی چې د عراق د کورد اقلیت تر کنټرول لاندې دي. د 2014 کال په جون میاشت کې د داعش ډلې د لومړیو بریدونو په پایله کې په دغه سیمه کې د عراق دولتي ځواکونو سقوط وکړ او خپلې پوستې یې پرېښودې. کورد پېشمرګه ملیشو د هغو ځای ونیوي او له هغه راهیسې پېشمرګه ملیشو خپل کنټرول 40% غځولی دی. بارزانی زیاته کړه چې د سنجار نیمه برخه او شاوخوا سیمې اوس هم نه دي آزادې سوي. بارزانی دا خبرې په دوهوک ښار کې کړي. دوهوک د لویدیځ کوردستان مهم ښار دی چې پکې ګڼ شمېر یزیدیان اوسي. بارزانی وویل، موږ تر هغه وخت نه درېږو چې خپل ځمکه مو له دښمن څخه نوي اخیستې او بې ځایه سوي خلک بیرته خپلو کورو ته نوي راغلي. بارزانی ژمنه وکړه چې له داعش څخه به د دې ډلې لخوا د یزیدیانو سره د بد چلند غچ اخلي. یزیدیان نه عرب دي او نه هم مسلمانان او یو بېساري عقیده لري چې داعش یې مرتد ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو پر مهال زرګونو یزیدیان ووژل شول او اسیران شول. د ملګرو ملتونو لخوا د داعش دا عمل ډله ییزه وژنه وبلل سو او له همدې کبله یو څو ورځې وروسته د داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا هوایي بمباري پیل شوې.
بیا هم د عراق مربوط و موضوع البته له افغانستان سره هم ارتباط لري. ویل کیږي هغه سرتیری چې د عراق او افغانستان له جګړو څخه بیرته خپل کورونو ته ځي د پوستکي د سرطان له خطر سره مخامخ دي. په هغه مجله کې چې د پوستکي ناروغي په اړه تحقیقاتي مطالب او روغتیایي خبرونه خپروي په دې وروستیو کې راغلي دي چې په عراق او افغانستان کې اقلیمي شرایط د دې باعث شوي دي چې ډیر هغه سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ شي چې د متحده ایالاتو له مرکزي سیمو څخه دغو هیوادو ته ورغلي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او عراق وچ دشتونه یوازینی دلیل نه دی چې له بهر څخه ورغلي سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ کړي دي، بلکې تر ډیره دغو سرتیرو د لمر له مضر وړانګو څخه هم سم مخنیوی نه دی کړی. دا موضوع د پوستکي یوې متخصصې جنیفر پاورز په یوه تازه څیړنه کې موندلې او د پوستکي ناروغۍ په یوه تحقیقي مجله کې خبره کړې ده. پاورز وای په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د تیر لسیزې پوځي ماموریتونه او عملیات تر ډیره په استوایي جغرافیه کې سوي دي چې هلته د مورای بنفش وړانګې ډیر وي او ورسره د پوستکي سرطان خطر ډیر دی. د دغې متخصصې نظر دا دی چې د دې خطر د ډیرېدو څو نور عوامل هم شته. پاورز وای نه یوازې د دغو سیمو او دشتونو وچ اقلیم او استوایي موقعیت ته خطر ډیر کړی، بلکې ټوله ورځ د لمر تر مستقیمو وړانګو لاندې اوسېدل د دغو وړانګو د خطرونو په اړه ناسم پوهاوی او هم د هغو کریمونو کموالی چې پوست د لمر له مستقیمو وړانګو څخه ساتي د دې ستونزې دلایل کېدای سي. پاورز او د هغې ملګرو په 212 کسانو دا څېړنه کړې ده چې د لمر له وړانګو سره مخامخ وه. د دې تحقیق 43% ګډون کوونکو ویلي چې دوی په پرله پسې ډول د محافظتي کریمونو څخه استفاده کړې، خو 80% وایي کله کله یې دغه کریمونه کارولې دي. 23% سرتیرو په دې تحقیق کې ویلي چې پوځي روزونکو دوی ته د پوستکي د سرطان خطر په اړه سم پوهاوی ورکړی و. څېړونکو دا موندلې چې 80% سرتیرو هر ورځ 4 یا تر هغه ډیر ساعتونه مخامخ په لمر کې کار کړی او 23% دا ځواب ورکړی چې د ماموریت پر مهال یې لږ تر لږه یو داسې مورد درلود چې لمر یې پوستکی ورسوځولی و. څېړونکو دغه راز موندلې چې دا سرتیری له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ شوي چې هغه د محافظتي کریمونو تورې عینکې یا پیک لرونکې خولۍ کموالی دی چې دا ټول د لمر له مخامخ وړانګو څخه پوستکی ساتلی سي. پاورز زیاتوي د لمر وړانګو د مخنیوي وسایلو کموالی د یوې اوږدمهالې روغتیایي ستونزې معنا ورکولی سي. د څېړونکو په خبره د دې ستونزې په اړه د پوښتل سوي کسانو 80% هغه پیښې یادوي چې په تېر یوه کال کې سوي دي. ډېری پوښتل سوي کسان پوځیان ښودل سوي، خو څېړونکي وایي په راتلونکو مطالعاتو کې به له افغانستان او عراق پرته د نورو سیمو د پوځیانو بیلګې هم راواخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې په کابل کې ډاکټرانو دوه تنه نشتي ماشومان سره عملیات کړي دي او دواړه سره په بریالي توګه بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس به راشو یوې اقتصادي مسلې ته چې د افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوي 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره پرې خبري وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د دغې پروژې عملي کار پیل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وانډې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په لزار څون اساسي مسایل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایل حل چې یو ګارانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار پروسه د تپی
د پداس حل کې د چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپی پروژه د غازو د نلیکې لپاره د ځمکه کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څو مدوړان د ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپی پروژه ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپی پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالره لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلې کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپی په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپی پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
کچیری د ټاپی پروژه چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپی پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. د لغمان ولایت چارواکي وایي سش کال به په لغمان کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شي، ځکه د دې ولایت خلکو د کوکنارو د نه کرلو پریکړه کړې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولایتي ادارې د دې ولایت د 15 ولسوالۍ او دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې سږ کال به په لغمان کې کوکنار نه کرل کیږي. نوموړي ویل والی عبدالجبار نعیمي د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر یو کمیسیون هم وټاکه چې دوی به په سیمه کې د کوکنارو د کښت په اړه معلومات ولایتي ادارې سره شریکوي او هر چا چې د شوې پریکړې څخه سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره کیږي.
د دغه مسلې د تعقیب او د وروستیو پایلو د ترلاسه کولو په موخه د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس تر ریاست لاندې یو کمیسون هم جوړ شو چې په دغه کمیسون کې د امنیت قمندانې ولایتي شورا استازي، همدارنګه ولسوال صاحبان او د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم ګډون لري. دغه کمیسون دنده لري چې د دوو میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره یې شریک کړي چې دا غینه وروسته به د مکافات او مجازات او اصل هم تطبیقیږي.
بلخوا د لغمان قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ولسونو په خوښه شوې او خلک په خپلو سیمو کې د مزیرو توکو کښت نه غواړي. دوی ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به کوکنار نه کري، خو له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په بدیل کې ورته پرمختیایي پروژې منظوري کړي او ځوانان په دندو وګماري.
البته اوس د قومي سپینګرو په هغه باندې دا محوه کیږي او له منځه وړل کیږي او آینده به انشاءالله صفر اعلانېږي او نه به کرل کیږي. نو البته د غونډې برخوالو لپاره دولت نه او نور د خارجي موسساتو لخوا غوښتنه دا ده چې لغمان دپاره او کافي پروژې هغه کړي، ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي او د لغمان ولس خلک لا ډېر غریب او فقر غربت کې ژوند کوي.
څوک د ځوانانو په حساب چې دا ځوانان په کار شي د نشۍ توکو نه خلاص شي او نشۍ کارونه دا پټ پرېږدي، دا شیانو چې دوی نه غواړو خواهش یې کوو، هیلت یې کوو او انشاءالله چې دا یوازې د لغمان ټولو قشرونو ما مخکې ته وویلې ټولو پکې برخه اخیستله ده او ټولو په صداقت او ایمانداري باندې دا کار کړی.
د سیمې د خلکو په خبره تیر کال د لغمان په هغو ناامنو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعاله وو د کوکنارو کښت ترسره شوی وو، خو دا ځل د لغمان ولسونو ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د کښت مخه نیسي. د لغمان ولسونو داسې مهال د کوکنارو د نه کرلو ژمنه وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې د دې بوټي کښت ته پاتې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د کمولو لپاره هڅه کوي چې د وچو شیرو په وارداتو بندیز ولګي شي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د سوی تغذیې له امله د ماشومانو د مړینې کچه کمه یادوي، خو وایي چې لا هم په هرو زرو ماشومانو کې اووه نوي د ناسمې تغذیې له امله مري. په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړي.
وزارت ساتومه مصمم است
د امیر اختیا وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کومو چیز سخ مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواریدات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفې ځای ونیسي. له همدې عمله زموږ پالیسی دا ده چې هغه بند کړو.
د افغانستان ممنوع قرار میتیم.
نو موړی وايي هغه ماشومان چې تر 2 کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي. دا په داس حال کې دا چې یو شمیر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځین نورې د بوختیا او ځین هم د بیلابیلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې دا عامه پوهاوي هڅې ډیرې شوې او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 9 تنو ته راکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت کې شروع کیږي 9% ته لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالتو باندې تاثیر کړی. همې مړینه راکمه کړې ده، همې د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 8% نه 10% ته تقریبا راکمه شوې ده چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړی باندې تاثیر کړي بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیې ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر 6 میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوی لپاره باید میندو ته د پوهاوی زمینه ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه مامورانی چې د ماشومان لري کولی شي په دفترونو کې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. دغه وزارت میندې هڅوي چې د ښه صحت لپاره ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. بیا هم د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د لومړي ځل لپاره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي پیدا شوي ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په بریالیتوب یو له بله جلا کړي. د دې ماشومانو عملیات په کابل کې وشو. ډاکټرانو د دې ماشومانو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په کچه د داسې عملیاتو ساری نه دی لیدل شوی. یوسف خان صدران له کابل راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې تل د روغتیایي خدماتو په معیار، ټیټ کیفیت او روغتیایي امکاناتو انتقادونه کیږي، خو له دې سره سره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي زیږول شوي سریخ ماشومان سره جلا کړي. دا ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې دنیا ته راغلي او عملیات یې په کابل کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ د عمومي جراحۍ په څانګه کې ترسره شوي. ډاکټر جلیل وردک چې د همدې ماشومانو عملیات یې کړي خبریالانو ته وویل چې د ماشومانو د جلا کېدو عملیات پیچلي او بېساري وو.
قسمت باطن بام چسبیدا
دا ما شومان د گیټ په برخه کې یو لبل سره خخ وو ورسته لدې چې دا مونږ عملیاتو ته چمتو کړو دا مو موندل چې د وړو کلمو اخیرانه برخه د غټ کلمو سره بشپړ یو ځای و هغه څه چې زمونږ لپاره ډیر سخت وو د وريدي او شریانی رګونو او سیستم بیلولو چې یو لبل سره نږدې وو
تقسیمات روده ها ریخورد و کلان از این قسمت صورت گرفت
د دوه سره سریخ ما شومان او مور او پلار لمړی فکر کاوه چې پیدا شوی ما شومان هلکان دي او پر دوی تابش او رامش نمونه یې وو خو له جلا کې دوه وروسته معلومه شوه چې نجونې دي او اوس یې نمونه صدیقه او عائشه شول د دې ماشومانو مالج ډاکټر جلیل وردګ وایي چې د ماشومانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې افغان ډاکټرانو دوه ځوانان چې له موره معلول پیدا شوي وو عملیات کړل او هغوی یې دې ته چمتو کړل چې تګ وکړي څه موده وړاندې په فرا کې هم دوه داسې ماشومان دنیا ته راغلي وو چې د سر په برخه کې سره سریخ وو په همدې حال کې د نوو جلا شوو ماشومانو عائشې او صدیقې پلار له عملیاتو وروسته ازادي راډیو ته وویل فکر یې نه کوو چې دا ماشومان به ژوندي پاتې شي مونږ فکر کوو چې دا ژوندي نه پاتې کیږي مونږ ځکه عملیاتو ته اجازه ورکړه چې دوی یو له بل څخه بیل شي د هغې د ژوندي پاتې کېدو هیله مو نه وه خدای پاک له مونږ سره مرسته وکړه او ډاکټران د دې سبب شو چې دوی سره جدا کړي چې اوس ژوندي هم دي عام خلک هم د دې عملیاتو له بریالي کېدو خوښ دي وایي که افغان ډاکټرانو ته زمینې برابرې شي کولی شي وړتیاوې وښیي دوی په دې باور دي که په هیواد کې معیاري روغتیایي خدمات وستایل شي او د روغتونونو تجهیز ته پاملرنه وشي تر ډیره به د نورو هیوادونو له تګ څخه افغان وګړي بچ شي
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په دې خبری مجله کې مهم موضوعات دا و چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا کار پریښود او د طالبانو یو مشر عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي عبدالمنان نیازی دا اوازې رد کړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی په کوټه کې ویشتل شوی دی او یا پر هغه حمله شوې ده په دې خبری مجله کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې مهم دا خبر درلود چې د ترکمنستان په مرکز کې د ټاپي د غازو د پروژې په اړه ټاکل شوی چې سبا غونډه وشي زحمت شیبر لتا سخه اجازه غوړم له همدې سندری سره د ازادي رادیو دغه خبری مجله سر ته رسیږي په پوره ساعت تازه خبرونه له ازادي رادیو اوریدل شي
رباب تمی شخ بازم زنغمایم تمی سازم رباب تمی شخ بازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم زنغمایم تمی شمم تلمبایم دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلمبایم دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم ز مجنون تمی جنونیه ز مغل تمی ممتازه ز مجنون تمی جنونیه ز مغل تمی ممتازه دادا گومی پیاله بندی چه نشیب کی مستی جی دادا گومی پیاله بندی چه نشیب کی مستی جی دادا گومی نغمش رنگ دی چه شاباز پر کی نتیجی دادا گومی نغمش رنگ دی چه شاباز پر کی نتیجی تزما د جنون رازه تم سر دل ون تو بیم تزما د جنون رازه
هم نازم یه هم منظم تم سوز او هم گدازم هم نازم یه هم منظم تم سوز او هم گدازم تقبلات نمی کعبای تمر جا در دنیا سے تقبلات نمی کعبای تمر جا در دنیا سے زلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازے زلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازے دادا گومی پیالے بندے چی نشے بکی مستی دے دادا گومی پیالے بندے چی نشے بکی مستی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے
دادا کومی نغمه شرنگ دی زشا باز بکی نتیجه